سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو زموږه د ازادي رادیو ناوړې اوس ازادي رادیو څلور ساعت خبرونه لري د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو سپونو نس یو ویشو پنځه ویش مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په مدني چپا دول شپګ نوي زموږه کاوریدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو عبدالرحمن د الیاس محمدی پلاروی چیرنی چارواکو تر اوسه د زوی د وجول پاړه دوی ته څه ندی ویلي. عبدالرحمن وایي چې د زوی مړی یې تېره شنبه د ایران له سرحده ترلاسه کړ. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ورورې څنګه وواهه چې الیاس یې له پله لاندې واچوه. خپله هم له جنازې سره راغی. وکیل یې نیولی و، له تهرانه یې جنازه راوړه. جنازه دولس شپې په تهران کې سره
عبدالرحمن زیاته کړه چې الیاس محمدی شپږ کاله مخکې د کار لپاره ایران ته تللی و او له خپل ورور سره هلته اوسېده. تر راپورونو له مخې 19 کلن الیاس محمدی د سلواغې په شلمه هغه وخت ومړ چې په تهران کې د نیایي ش د پله له سر یو کس لاندې واچوه. ویل کېږي چې الیاس محمدی په تهران کې په خروالۍ کې کار کاوه. د یو شمېر راپورونو له مخې الیاس محمدی د ایران د حکومت یو ملاتړی وروسته تر دې له پله لاندې وغورځو چې فکر یې وکړ چې محمدی د اسلامي انقلاب بیرغونه چې د پله د پاس لګیدلې و لري کوي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د سیلونو د بهېدو خبرداری ورکړل شوی و. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په کابل، کونړ، هلمند، پنجشیر، غزنی، پکتیا او فراه ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د بهېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې د روانې اونۍ د اورښتونو له امله په بامیانو، غور او غزنی کې او یو شمېر نورو ولایتونو کې لارې تړل شوي دي. د کابل کندهار لویه لار هم به پرون بند وه چې بیا وروسته پرانیستل شوه. په سلنګونو کې له یک شنبې راهیسې لارې تړلې وې او نن سهار د طالبانو د فوایدامي وزارت د دې لارې د بیا پرانیستو خبرو کړې. خو ویلي دي چې له هم په سلنګونو کې واورې اوري چې د دې لارې د بیا بندېدو خطر شته. د هوا پیژندنو د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې او بارانونه وي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هیله ښکاره کړې ده چې تر تلې میاشتې به د هلمند د سیند اوبه ایران ته داخله شي. ښاغلي قومي د خبر نن د ایران اسنا خبري اژانس ته وکړو زیاته کړې چې هېواد د خپلو اوبو د برخې مسله جدي تعقیبوي. ښاغلی قومي وایي چې د اوبو په تړاو د ایران د انرژي وزارت خبرو د طالبانو له چارواکو سره هغه نتیجه ورنه کړه چې دوی یې تمه لرله. د په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. طالبان وایي چې د ایران د اوبو د حق په تړاو د 1950 کال تړون د ژمندي خو د پرله پسې وچکالۍ له امله د هلمند په سیند کې اوبه کمې شوې دي. او ټاکل شوی دی چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی نافالنی د جنازې مراسم د جمعې په ورځ د مسکو په د مارینو سیمه په یو کلیسا کې ترسره شي. د هغه سیمه د شی وخت پکې نافالنی ژوند کاوه. د نافالنی ویان دی کارا یمش په اکسپانډ په خوندې ټوئیټر کې نن لیکلی دی چې تر دې مراسم وروسته به نافالنی هلته نږدې په هدیره کې خبرتیا سپارل شي. د نافالنی کونډې یولیا نن د اروپا پارلمان ته وویل چې له دې سره دا ویره ده چې امنیتي ځواکونه به په دې مراسمو کې مداخله وکړي. دې زیاته کړه چې دا نه پوهېږي دا مراسم به په سولیز ډول ترسره شي او هغه کسان به پولیس ونیسي چې د نافالنی روسي دین ته ورځي او کنه. اته څلوېښت کلن نافالنی د فبروري په 14 په زندان کې مړ شو. خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تم کیږي او د ریچارډ بنټ د هغه راپور چې سبا تم دی د بشري حقوقو ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې وړاندې کړي په دې اړه جزئیات ترکو. همدارنګه له دې سره جوخت پدرته په افغانستان کې د یو شاعر او لیکوال د نیول کېدو په اړه چترو سلام د طالبانو په زندان کې دی. په دې اړه به د بشپړ راپور او د دې کورنۍ اندېښنې به هم در سره شریکی کړو. په وروستیو کې چې په افغانستان کې کم ورښتونه شوي له کبله یې لارې بندې شوي، خلک شکایت کوي
د خرابو سرکونو له وجې د کلیو او لرې پرتو سیمو خلک نشي کولای چې بازار ته او حتی د کرنې ښار ته دوی تګ راتګ وکړي.
همدارنګه نن د کب نه هم د سرتیری ورځ ده. د چې دا ورځ څنګه لمانځل کیږي په دې اړه د تجهیزات لرو خو د تیر جمهوري نظام د سرتیر شکایتونه مورو.
من پتیرو دنیم کلو کې متاسفانه یو ډیر شمیر پوځیانو د قربانی کېدو د ترور توهین شکنجه او زندان کېدو شاهدان نشته
وړاندې په دې اړه نور چوسیا تم درکړو د نړۍ مطالب هم در سره اخلو ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د وقپې کار د تخنیکی چارو په سم بلخت قربانې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکون کې وايي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابېدو په حال کې دی خغلی بینه چې د سرګندوري په خپل نوی راپور کې کړی دی چې د تمه د سبای د بشري حقوقو شورا عمومي غونډه وړاندې کړي په دې راپور کې لیکل شوی د افغان نجونو خوځو بشري حقوقو ته د طالبانو به احترامي په نړۍ کې بيساري ده اخوایو شمیر افغان نجونو خوځو وايي دوی د ژوند په ټولو چارو کې له سختو بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي او دوی وځي ټول نجونو خوځو ته خورا ستونزې ډېرې کړي تفصيله می زهر ملاور
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکون کې ریچارډ بنټ وای دونیم کال ورسره تر دې چې طالبانو افغانستان نیولې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابېږي د بنټ دا څرګندونه په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت په اړه د هغه په نوې راپور کې راغلي دي تمه ده چې خغله بنټ دا راپور چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې د 2024 کال د جنوري تر اخري ورځې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خي سبا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا عمومي غونډه ته وړاندې کړي په دې راپور کې راغلي طالبان د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب کې ناکام دي او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیزو حقوقو ته د دوی بې احترامي د نړۍ په کچه بې ساري ده د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده وړاندې ادا کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوقو خوندي دي خو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ریچارډ بنټ پر راپور کې زیاته شوې په افغانستان کې اوسنۍ ناهیلې کوونکو حالت نه یوازې د بشري حقوقو وضعیت لامل بلکې د بشري حقوقو د پراخ نقض او د سیستماتیک تبعیض لامل هم د منلو نه دی په دې راپور کې لنډیوالې ټولنې غوښتل شوې چې له طالبانو سره د اړیکو مشروعیت د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب پولې وتړي او تر هغه رژیم په رسمیت ونه پیژني شي بشري حقوقو ته د درنامي په برخه کې د نړیوالو قوانینو د تعریف پر بنسټ د پام وړ خواله ونه لیدل شي راپور زیاتوي د طالبانو حکومت آن په یوشمیر برخو کې د خپل ژوندو په عمل کېدو کې هم پاتې راغلي دي چې یو بیلګي د بخښنې فرمان عملي کېدل خودل شوې دي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځنګړي راپورټر پر راپور کې د طالبانو لخوا د امنیت او مخدراتو کو سره د مبارزې په برخه کې د دوی کړنې نسبتا سټایل شوې خو دا هم لیکل شوې چې په دې راسته راوړونکو کې هم د بشري حقوقو خوندیتوب ته هیڅ پام نه ده شوی خغلی بنټ غوښتنه کړې چې طالبان باید د بشري حقوقو په برخه کې ټول هغه نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي چې د افغانستان دولت وړاندې لاسلیک کړی دي ورته وخت یو شمیر افغان جون یو خوځی وای په دوی لګول شوی بندیزونه او محدودیتونه نور باید پای ومومي ځکه د دوی لقوله دی وضعیت دوی د ژوند په ټولو برخو کې له هر ډول پرمختګ محرومي کړی دی د کابل یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
طالبو از روزې کې
لکه مې ورته چې طالبانو وخت لا سکړی د افغان خزو د زورورو او دوی ته د ستونزو پیدا کولو په لټه دي چې د خوندزیو او په انتونونو له تړل کېدو او لکاره د دوی له منع کولو شروع او بیا له کوره د باندې په خپل سری ډول د دوی نیولو او حوزو ته تللې ګلو رسیږي
د کابل یو بل اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي وای د طالبانو بندیزونو خزل اقتصادي ټولنیز او رواني په لور ډېرې زپلې دي
تاثیرات په موږ ټولو یې ډیر منفي اغیز کړای دی تر څنګه یوازې زموږ کورنۍ نه دي ځپلې بلکې بندیزونو یې د افغانستان په اقتصاد هم خورا بد تاثیر کړای دی
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر لدی وړاندې هم خپل راپور کې ویلی وو طالبان قصدن په پلان شوی او سیاستونو سره پر خوځو محدودیتونه لګوي چې د بشريت ضد جنایت ګڼل کېدای شي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
افغانستان کې پاتې کېږو نن د کاب نه حماده تیر جمهوریت حکومت لورینو مول شوې د سرتیرو رضوه خو یو شمیر په خواني افغان سرتیری د خپل ستونز من ژوند بار شکایت کوي کتم الله کله نه چې د طالبان حکومت په افغانستان کې بیا وخت تر لاسه کړي د ورځ نه لمنځل کې خو په جلاوطنۍ کې یو شمیر سرتیرو د ورځ په انلاین ډول لمنځلې ورزو سناکا کړه نه په دې اړه نور تفصيله ورو
نن د کم نحمه د سرتیرو ورځ ده دا ورځ په 2018 کال کې د تیر جمهوریت حکومت د مشر محمد اشرف غنی لوري د سرتیری په نوم نومول شوې ده د کم نحمه د سرتیرو ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ورځ نه لمانځل کیږي او یو شمیر پخواني سرتیري د خپل ژوند د بدو شرایطو په اړه شکایت کوي. یو ښځینه سرتیري چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپله یوه سرتیری وم او په دولت کې مې کار کاوه، خو له کله نه چې طالبان راغلي آن د دې جرات نه لرم چې له کوره ووزم. زه د کور ډوډۍ ګټونکی وم، خو له بده مرغه اوس په کور ناسته یم. خیر دی اوسې ګاونډیان یو څه ډوډۍ یو څه خرچ را سره مرسته کوي، په پورونو کې ډوبیم.
د افغانستان یو بل پخوانی سرتیری چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي.
مخ خپل وطن او خلکو ته خدمت کړی، د خلکو له حقونو څخه مدافع کړی، اوس که هر کار وي، مزدوري وي، کوم بل کار وي، آماده یم چې وی کړم.
د دې سرتیرو په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د ورځ د هیواد په کچه لمانځل کېده او ټول سرتیري د افغانستان د وګړو لخوا ستایل او هڅول کېدل. که څه هم دا ورځ اوسمهال د افغانستان دننه نه لمانځل کېږي، خو له هیواده بهر یو شمیر سرتیري په جلاوطنۍ کې دا ورځ په آنلاین ډول د پخوانیو سرتیرو په یادولو لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت د سرتیرو د شکنجه کېدو او نیول کېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوې مخالفې وسله والې ډلې د کب د نهمې د سرتیرو ورځې په مناسبت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي، له تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې د هیواد په ګوټ ګوټ کې پخواني دفاعي او امنیتي ځواکونه د طالبانو د ځواکونو لخوا په دو شکنجو، وژنو، زندانونو، تبعید، آن جبري کډوالۍ او سپکاوي سره مخ دي. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت د وسله والو ځواکونو پخواني ویان اجمل ماشینواري ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه هغه لوی ګواښ افغان وسلوال پوځ منصوبینو ته پیښ ده.
موږ په تیرو دوه نیمو کلو کې متاسفانه د یو ډیر شمیر پوځیانو د قرباني کیدو، د ترور، توهین، شکنجي او زندانه کیدو شاهدان یاستو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یې یونما شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې پیښې ثبت شوي، چې د پخواني حکومت د کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غیرقانوني وژنې، په خپل سر نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپور رد کړی و. د افغانستان د پخواني نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د سیګار د شمیرو له مخې 350,000 تنه و، د 2021 کال د اګست په میاشت کې هغه مهال منحل شول چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ.
دا لیکوال، شاعر او د مینی مجلې د مسؤل مدیر عزت الله ازواب کورنۍ وایي له څه باندې وي میاشتې تېرېدو وروسته عزت الله لا هم د طالبانو له بنده نه دی خوشې شوی. د عزت الله ازواب مشر زوی نصرت سرمان نن ازادي راډیو ته وویل د هغه پلار د خوشې کېدو په تړاو په نمړیو کې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه، خو په خبرې لا تروسه هغه پابند کېده. عزت الله ازواب چې د مینی په نوم مجلې خپرول او د خپل انتقادي او اصلاحي شعرونو له امله مشهور دی، د کورنۍ د غړو په وینا یې تر دې مخکې هم هغه د تیر جمهوري حکومت پر مهال په ننګرهار کې د مینی مجلې د چاپ او خپرولو له امله تختول شوی او بیا شکنجه شوی و. دا چې د هغه کورنۍ د هغه د نیولو په اړه باندې نور څه ویلي دي، ورزول امید سهرمل یې په دې راپور کې چو زیات اورو.
د لیکوالانو، ژورنالستانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په دوام لیکوال او شاعر عزت الله زواب د روان کال جنوري په 23 نیټه د طالبانو د حکومت لخوا د کابل پل چرخي سیمه کې ونیول شو. د هغه زوی نصرت ارمان نن ازادي راډیو ته وویل په اړه داسې مال نیول شوی چې غوښتل یې د مینې په نوم د مجلې د ډیزاین او چاپ او یو کس ته د پور د پیسو د بیرته ورسپارلو په موخه جلال آباد ته روان و. ارمان وایي لومړیو کې په کابل کې بیلابیلو طالب چارواکو دوی ته ژمنه ورکړه چې ښاغلی زواب به بیرته خوشي کړي، خو په خبره یې نوموړی تر اوسه د طالبانو په بند کې دی. خو دا چې ښاغلی زواب ولې نیول شوی، مشر زوی نصرت ارمان په دې اړه وایي:
د امارت مسؤلین وایي چې هغه مو له شرابو سره نیولې. په لومړیو ورځو کې موږ ته د هغه د راخوشي کېدو ډاډ راکړ، خو وروسته یې ویل چې دوسیه رسمي شوې او محکمه به پریکړه کوي. پلار مې له تیرو 40 کالو راهیسې د مینې په نوم مجله خپروله او هیڅ سیاسي فعالیت نه لرو. نو موږ داسې فکر کوو چې پلار میا چا تیر ویسته او یا د هغه د غږ بندولو او شخصیت وژنې لپاره دسیسه جوړه شوی.
نصر ترمان زیاتوي عزت الله زواب په 2015 زیږدیز کال کې هم د مینې مجلې د خپرولو له امله ننګرهار کې تختول شوی و او بیا سخت شکنجه شوی و چې له هغه مهاله ورته رواني ناروغي پیدا او تر اوسه ترې کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم د لیکوالانو او مدني فعالانو نیول کېدو ته په اشاره سره وایي چې طالبان د دې لپاره چې د لیکوالانو او شاعرانو او فعالانو غږ غلی کړي او نیسي زوروي او شکنجه کوي. د دوی له ډلې ظریفي غفاري ازادي راډیو ته وویل
اوسنی نظام چې دی فقط یو دیکتاتور نظام دی او هر هغه کس چې دغه دیکتاتور نظام په وړاندې غږ کوي اواز پورته کوي طبیعي دی چې طالب یې غلی کوي. هغه که لیکوال دی، هغه که شاعر دی، هغه که یو عام انسان هم دی، ځکه چې دوی د خپل نظام بقا، دوی د خپل ځان بقا په همدې کې ویني چې خلک په وړاندې ونه غږي.
دا چې عزت الله زواب ولی نیول شوی او مختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو نظر هم ولر، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له ژمنې سره سره په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي د خبریالانو نیول د دوی د ژورنالیستکي فعالیتونو سره تړاو نه لري، بلکې د نورو کړنو له امله نیول کیږي. عزت الله زواب د خپل انتقادي شعرونو له امله مشهور دی. نوموړي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د شعر په جواب چارواکو توندې نیوکه کول. پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته هم وخت ناوخته پر خپل فیسبوک انتقادي لیکنې او شعرونه خپرول. همداسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان له بې ځلي واکمنۍ راهیسې ډېر خبریالان، لیکوالان، شاعران او فعالان نیولي. افغانستان خبریالانو مرکز وای طالبانو په 2023 کال کې یو شپېته خبریالان نیولی دی او ویلی دی چې نیول شوی او خبریالانو له ډلې فاریاب کې د ممتاز رادیو مسؤول او مدیر امین الله عالمی او دایکندی کې د نسیم رادیو مسؤول سلطان علي جوادی د طالبان لوري په یو کال باندې محکوم شوی او اوسمهال په زندان کې دي. همداشان د طالبانو حکومت په زندان کې اوسمهال معترضه میرمن منیجه صدیقی او د زده کړو د حقونو دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم هم ورځ یو شپې تیروي. هغه فعالان چې نیونه یې د طالبانو حکومت تایید کړی ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د البانیا پلازمېنې ته رسیدلی او هلته به د جنوب ختیځې اروپا د هیوادونو په سرمشتیزي کې برخه واخلي. د دې سرمشتیزي هدف له اوکراین څخه د ختیځې اروپا د هیوادونو د ملاتړ پراختیا یاده شوې ده. ورزو احمد چیبر ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ټاکل شوی ده چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د البانیا د سریاسم ایدی راما په مشي د جنوب ختیځ اروپا د مشانو غونډه نن په پلازمېنې تیرانا کې جوړ شي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر اګلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپان یا پخوانی ټویټر کې خبر کړی لیکلی دی، د نننۍ سرمشیزي هدف له کیف څخه د ملاتړ زیاتېدلو پراخېدل دي. د دې پیغام ترڅنګ د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په اکسپان کې خپل عکس هم له ولسمشر زلنسکي سره خبر کړی دی چې د تیرانا په هوایي ډګر کې له هغه سره روغبړ کوي او شراغله سورته وایي. د جنوب ختیځ اروپا د مشانو په غونډه کې به د سربیا، شمالي مسدونیا، کاسوو، بوسنیا هرسګوینیا او مونټینګرو مشان هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې غونډې ترڅنګ ولسمشر زلنسکي چې له سعودي عربستان څخه تیرانا ته رسیدلی په یو شمېر دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون وکړي. اوکراین له روسیې سره په روانه جګړه کې تر ډیره د وسلو او مهماتو په برخه کې پر لویدیځ تکیه کړې چې اکثر یې د امریکا متحده ایالاتونه ورته چمتو کوي. د وسلو مهماتو د کمبود له امله په روسیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل هواد یو شمېر ختیځې سیمې روسي پوځیانو ته پریښي دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له لیستوپوف او سویرینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. د اودیفکا ښار د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیو. د تیرانا په نننۍ غونډه کې د ناټو درې غړي هیوادونه البانیا، شمالي مسدونیا او مونټینګرو د اوکراین د یرغل له امله پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي دي او د درېو هیوادونو تر اوسه اوکراین ته یو شمېر وسلې او مهمات ورکړي دي. سربیا چې له روسیې سره پخوانی دوستي لري پر روسیې بندیز نه دی لګولی. کاسوو چې پخوا د سربیا یو ولایت و او اکثریت پکې البانیایان دي په 2008 کال کې له بلګراد څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دې سربیرې د اوکراین ملاتړ کړی دی چې کیف دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د واورې د اورښت له امله د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکي لارې تړل شوي چې له امله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د شپږو ولایتونو کې لارې تړل شوې. ورزو لابلی سپوږمۍ په دې راپور کې اورو.
د پکتیکا بدخشان او بامیانو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې له ورېدو وروسته د دغو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکې لارې بندې دي چې دوی ورسره له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د زرغون شهر ولسوالۍ یو اوسیدونکی سلام جان زیارمل په خبره د واورو د اورښت او د سړکونو د خاموالي له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
واورو ویلې شوې ده سړکونه خام دي، سړکونه خراب دي، خراب سړکونو له وجې د کلیو او لرې پرتو سیمو خلک نشي کولای چې بازار ته او حتی د کرنې ښار ته دوی تګ راتګ وکړي. ستونزه دغه ده.
د بدخشان ولایت اوسیدونکی جاوید هم ورته ستونزه بیانوي.
د راغستان شغنان او دروازه ها ولسوالۍ سره نخلیدونکو لارې بندې دي که څوک کوم ناروغ ولري کلینیک ته یې نشي وړی خلک همدا ستونزې لري.
د بامیانو د مرکز او ورس ولسوالۍ ترمنځ د مسافر وړونکي موټر چلوونکی حسین علیزاده په واورین ورځ په دې لاره کې د پرتو ستونزو په اړه وایي.
د بامیان او ورس په لاره کې ستونزې شته. د شاتو کوتل هوا وریځ ده، توپان دی، د پنجاب په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي او د یکولنګ او کوتل شاتو په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي.
په بامیانو کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویاند صبور فرزان سیغانی هم وایي چې د کابل بامیان او بامیان دایکندي لارې د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل شوي دي. نوموړي د دغو لارو د خلاصون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لا پرون راهیسې د سختو واورو او طوفانونو له امله په تېره بیا نن سهار د بامیان کابل کوتل حاجیګک لویه لاره، د بامیان دایکندي لویه لاره او دغه راز هغه لارې چې ولسوالۍ له مرکز بامیان سره نقلوي تر اوسه بندې دي. د لارو د خلاصولو لپاره د ټولګټو وزارت او قراردادي شرکتونو لخوا په جدي توګه کار روان دی.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویاند اشرف حق پرست لواورو د سړکونو د پاکولو او د بیا پرانستلو د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ټولګټو چارو وزارت نن چهارشنبه سهار خبر ورکړی چې د سالنګ لویه لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوې ده. د دې وزارت ویاند اشرف حق پرست د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د سالنګ د لویې لارې د بندېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د شنبه په ورځ اعلان کړی و چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو به د هېواد په څلور ویشتو ولایتونو کې ډېرې واورې او بارانونه وشي.
راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې ورښتونه شوي چې له امله یې لارې بندې شوې. بل پلو بیا د ډنمارک د کډوالو شورا په خپل تازه راپور کې ویل چې افغانستان د طبي پیښو له ګواښ سره مخ درېم او د اقلیم د بدلون له امله په نړۍ کې دولسم زیانمنونکی هیواد دی. دا چې دغه اقلیمي بدلون څومره افغانستان ته زیان رسولی په دې راپور کې جزئیات اورو.
د ډنمارک د کډوالو شورا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون دولسم زیانمنونکی هیواد دی چې د دغو بدلونونو له بدو پایلو سره مخ دی. دغه شورا د سیشن می په ورځ طبیعي پیښو ته د بیړني جمعي غبرګون په نوم په خپل نوي راپور کې اعلان وکړ چې د ګواښ پیژندنې د درجه بندۍ له مخې افغانستان د طبیعي او انساني پیښو په وړاندې دریم زیانمن هیواد دی. دغه شورا ویلي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو او د ځمکې ښویدنې د زیاتېدو لامل کیږي. د ډنمارک د کډوالو شورا ویلي چې په 2021 کال کې د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته افغانستان له نابرابرۍ، ډېرو اقتصادي ستونزو، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او له یو پیچلي بشري ناورین سره مخ دی چې پکې طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون هم شامل دی چې افغانستان له مخکې هم ورسره لاس او ګریوان و. چې تر ډیره هغه ښځې او نجونې چې له بندیزونو سره مخ دي اغیزمنوي. د دې شورا په وینا د اقلیم بدلون د اوبو د کمښت بحران لا پسې ژور کړی او د افغانستان د 80% وګړو ژوند چې پر طبیعي سرچینو او کرنې پورې تړلی دی له ستونزو سره مخ کړی. په دغه راپور کې یادونه شوې چې د وضعیت ښځې او نجونې په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي او په کرنه تکیه کوي له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمیر ښځو بزګرانو د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو له امله د ورپېښو ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې. د غور ولایت د لال سر جنگل ولسوالۍ اوسیدونکې میرمن فایزه وایي چې په مالدارۍ او کرنه بوخته ده. هغه وایي سږکال اورښت د تیرو کلونو په څیر ښه نه و او اندېښمنه ده چې ګوندې وبه نشي کړای چې راتلونکي کال کې کښت وکړي.
تیر راتلونکی کال موږ نشو کولی خپل څاروي وساتو. دا به غوره وي چې هغه وپلورو، ځکه چې که اوبه، واښه او سبزیجات نه وي نو ساتل یې ستونزمن کار دی.
نبات نباشه دیگه بیکار بشه در مشکل است.
دی بامیانو ولایت یو بل میرمن امنه وایی چه دی نور ستونزو ترسنگ دی کار محدودیت دی دوی پر اقتصاد اغیز کرده دی.
موږ شلغم، پیاز، کاهو او گازرې کرو. د طالبانو له راتګه مخکې به مو خپله بازار ته وړل او خرڅولی مو، خو اوس یې د خرڅولو لپاره څوک نشته. ځینې خلک زموږ کور ته راځي او دا حاصلات اخلي، نور څه عاید نشته.
بلخوا د تخار ولایت یو کاروندګر شریف الله هم وایي چې د اقلیم بدلون او بې وخته بارانونو د دوی تازه کښت له منځه وړی.
باران نه و شوی. په تېرو څو ورځو کې بیا ډېر باران وشو. هوا سړه ده. زموږ سیمه کې د للمي فصل دی. د خلکو ټول کښت ته زیان اوښتی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې د هغو لسو هېوادونو له ډلې څخه یو دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دی. له بلې خوا له لوږې سره د مبارزې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، اسلامیک ریلیف، له ماشومانو د ملاتړ سازمان او ورلد ویژن په نوم سازمانونو په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په تېرو دیرشو کلونو کې له بېسارې وچکالۍ سره مخ دی.
facebook.com/azadiradio
دوی منی مای که در تا د سپورت لډګره پروګرام لرو. خو تر هغې وړاندې په دې اړه راپور اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کښت او تولید اندېښنه ښودلې. په دې اړه سنه ککړ تفصیل لکوي.
د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره یا یو این او ډی سي په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او تولید په اړه اندېښنه لري. په یو راپور کې چې د یو این او ډی سي لخوا د فبروري په 8 مخپور شو، په منځنۍ آسیا کې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر سیمیزې استازی اشیتا میتل وویل:
افغانستان له نږدې 40 کلونو راهیسې له ګډوډۍ سره مخ دی، ځکه چې د دې هیواد اقتصاد مخ په ودې نه و. له همدې امله تریاک د تبادلې آثارو ته بدل شو.
هغې زیاته کړه، په افغانستان کې 4 لسیزې جګړې د هر ډول نشه یي توکو کښت او تولید ممکن کړی دی. په منځنۍ آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر د سیمیزې استازې په وینا، افغانستان نه یوازې د تریاکو تولیدونکی هیواد دی، بلکې تریاک وروسته په هیروینو بدلیږي او په دې هیواد کې میتامفیتامین هم تولیدیږي. نوموړی زیاته کړه چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کښت له بندیز وروسته د افغانستان د بازارونو شرایط داسې دي چې احتمال شته قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتامفیتامین تولید زیات کړي. د طالبانو حکومت له ویان زبی الله مجاهد څخه مو په دې اړه وپوښتل چې آیا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د طالبانو حکومت بندیز د میتامفیتامین زیات تولید ته لار هواره کړې ده. خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. خو مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې حکومت یې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې جدي مبارزه کړې او په دې برخه کې د هیوادونو او سازمانونو اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د یو این او ډی سي په راپور کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې کروندګر د کوکنارو بدیل کښت ته لاسرسی نه لري. یو شمېر کروندګر هم د اقلیم له بدلون او اقتصادي کړکېچ وروسته د خپل اقتصادي وضعیت او کاروبار په اړه شکایت کوي او وایي چې د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده شوې او د طالبانو حکومت ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. د بلخ ولایت یو کروندګر میراج ازادي راډیو ته وویل:
نسبت به پرسول امسول
د تیر کال په پرتله څه کار کروندګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه که د اوبو کمښت، اقلیم بدلون او یا هم اقتصادي عوامل دي.
زیاتره متضرر شوه.
د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې یو بل کروندګر چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
کروندګرو د تریاکو په بدل کې غنم، پیاز او بانجان واخیستل، خو تر اوسه اسلامي امارت له لورې موږ کروندګرو ته کومه پروژه یا کوم پروګرام نه دی رسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې یو این او ډی سي په منځنۍ آسیا کې د مخدره توکو، ګواښونو او اړوندو جرمونو په اړه د معلوماتو د څېړنې او تحلیل لپاره یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز چارواکو ویلي دي چې د دوی څېړنې پرېکړه کوونکو ته دا امکان ورکوي چې په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د مخدره موادو د ستونزو د کچې په اړه مفصل معلومات ولري. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر په خپل راپور کې ویلي چې له 4 لسیزو راهیسې تریاک له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا او شمالي لارو له لارې د اروپا، حتی سویل ختیځې آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا په ګډون نورو بازارونو ته رسېدلی دي. یا سازمان زیاته کړې، په سیمه کې د نشه یي توکو د سوداګرۍ څارنه خورا مهمه ده، ځکه چې قاچاقبران د خپل محصولاتو د قاچاق لپاره نوې لارې لټوي او د مصنوعي مخدره توکو زیاتوالی د بل قوه نړیوالو پایلو سره ستونزې رامنځته کوي. یونوریسی د نشه توکو په ځانګړې توګه د هیروینو لوړه بیه د نشه توکو د ناقانونه سوداګرۍ لامل ګڼي او وایي چې د دې پدیدې پر سوداګرۍ باید په ګډه نظارت وشي. په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د نشه توکو د کښت او تولید په برخه کې د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ هیواد و، خو په پخوانی جمهوري نظام کې د کښت د کمولو لپاره کروندګرو ته د زعفرانو په څیر بدیل حاصلات ورکول کېدل.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو بختيار ساحل مو په یو نوې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره یوازینی ټیسټ سیالي پیل کړې ده. افغانستان په نړیوال کرکټ کې 300 سیالۍ پوره کړې. په شلو ورځو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ سب شوی دی. هندوستان د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان او بنگلاديش په سوداګریزو لیګونو کې محدود شمیر افغان لوبغاړي لوبه کوي. له نړیوال کرکټ یو بل لوبغاړی هم لاس په سر شو او د افغانستان د والیبال لیګ دریم پړاو پای ته ورسید. د خبرونې په دویمه برخه کې به درته د افغانستان او سریلانکا د ملي لوبډلو ترمنځ په تر سره شوې لوبلړۍ ځانګړې مرکه ولرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه دریم ځای دی. پیل د افغانستان او ایرلند له پیل شوې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کوو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبې سهار د کابل په وخت 10:30 پیل شوې وه چې افغانستان یې د پچې تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم زدران تر نورو مخکښ او په 350 منډو وسوځید. دغه راز کریم جنت په 140 منډو نه سوځېدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼې کې نصر جمال او رحمت شاه په 0 وسوځېدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی شل او نورلی زدران و منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالیو کې ولوبېد په 50 منډو یې وکټ له لاسه ورکړه. د ایرلند په توپ اچوونکو کې مارک اډیر 15، کمپر او ګریګ یانګ 22 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپ وهنې پاڼې پیل کړه. سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. د دوی له لوبغاړو کمپر 79 منډې وکړې. افغان توپ اچوونکو ته ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران 22 لوبغاړي وسوځول. د دغه ټیسټ سیالۍ په تړاو د کرکټ د پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي لنډه تبصره درته خبرو.
افغانستان د ایرلند د ټیسټ یوازینی ټیسټ د لومړۍ ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو وګټه او حشمت خپله د بیلډنګ فیصله وکړه. حشمت په خپلو خبرو کې ویلې چې زه غواړم چې په څلورم اننګس کې دغه وکټې نه موږ استفاده وکړو واخلو، خو که چېرته په لومړي اننګس کې ساړه دسې او ټارګټ کمپیټیټیو ټارګټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي، نو دا به بیا تاسو ته ډیر مشکل ای چې هغه لیډ خلاصول. د لیډ خپل یو پریشر ای هغه به هندل کول د ټیم لپاره ډیر مشکل ای. ما په نظر په وکټ کې سپورټینګ وو په دویم اننګ کې کومه تاسو دی ورځی تر اخره وګورئ. دا وکټ د فاست بولرانو سپورټینګ کو په شروع کې باید دینه استفاده کړي وا او کچې ته موږ بولینګ کړو کې د سیمنګ هم دغه ایرلند ډیر زر راوټ کړي وو. موږ سره هغه بولران ستا کب د ټیم پاړه وای مې د ټیم سلیکشن پاړه باندې ټیم سلیکشن کیا غلکانو ته باید توجه وسی چې هغه د افغانستان کرکټ فیوچر دی. په 2015 یا 2020 کې ته استفاده کولای سي د ټیسټ چمپیونشپ ټرافي کې. ځکه په ټیسټ کرکټ کې منګاله نوی هغه غلکان چې په تاسو سره په پلانینګ کې د 2015 یا 2020 نه دی یا په راتلونکي کې د ټیسټ پلانینګ تاسو نه، نو هغه غلکان د ما په نظر باندې هغه چې هغه ډیوی وکړه نور وته کفایت کوي چې نور ینګ غلکانو باندې اعتماد وسی او هغه ته یو چانس برابر سي. ما په نظر باندې په دغه وکټ باندې یو بل فاست بولر شتون هم ډیر ضروري وو. بولینګ باید په یو چینل کې سوای وو د ما په نظر څومره چې مخکې بولینګ سوای وو ځکه مخکې نه بول ډیر تاوېده خو اوران نوید ډیر ښه بولینګ وکړ ډیر ښه جذبه سره سپیرټ سره بولینګ وکړ د نوید سره داسې یو بل پارټنرشپ دی پس بالر په کار وو چې موږ وو کولای شو چې آیرلینډ ټیم راګیر کو پینټ کې زیات ډیر ښه بولینګ وکړ نو د ټیم په اړه باندې دا وګورو د آیرلینډ ټیم چې اوس هم دا پسل رنځوي څلور راوډ دی سبا کې چې لومړی سیشن کې موږ د سیشن د ښه استفاده وکړو په شروع کې موږ وکولای شو د آیرلینډ یو دوه درې لوبغاړي آؤٹ کو نو موږ کولای شو چې آیرلینډ ټیم په لږو رنځونو په لږو منډو را ایسار کو یا لږ ډیر به موږ نه واخلي ولې که چېرته لید تسل یو نیم سل رنځه کېږي دا به د افغان لوبډلې لپاره ډېر زیات مشکل وي دغه لیډ به بیا د افغان لوبډلې لپاره ډېر مشکل وي او ځکه په داسې ویکټو باندې چلته سپورټینګ هغه به ډېر زاغی یو بل شی چې دما ورته پام سو ګوربز له ډېر وخت وروسته د ټیس ډی بي وکړله دما په نظر باندې ګوربز ته که چېرته په ټاپ آرډر کې چانس نه برابرېږي نو په کارو چې اکرام علي خیل یا اسحاق ته ځای ورکول سوی و ځکه چې یو ګوربز ټول عمر په نوي بال باندې یا په ټاپ آرډر کې کرکټ کړی ده نو هغه ته په کار وو چې که چېرته په ټاپ آرډر کې هغه ته ځای نه پیدا کېږي نو بیا دغه هلکانو باندې اعتماد کول په کار وو ځکه غالکان په میډل کې هم لوب وکولای شي ایون ته په پنځم شپږم نمبر باندې کولای شي او بیا بل خصوص په دغه سی وکټ باندې چې سپورټینګ وکټ یو غالکان چې بال درول هغه ایبیلیټی هم لري ګوربز کوم غو تاسو ګور هغه اگریسیو لوب غاړی دا نو تر اوسه افغان لوبډل سره لا چانس ته پدی هیله چې سبب شروع کې خکم بیکو کې او د افغان لوبډل به دې بریا په هیله
د کرکټ سارونکو مینوالو هغه پښتنو ته افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی جواب ویل چې لوبو ته لوبغاړي د کوم اصول پر اساس انتخابيږي د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی لایرلند سره تر ټیسټ سیالي یو ورځ وړاندې په ورسنیز کانفرنس کې ویل هر وخت چې سیالي ته لوبډل غوړه کیږي د لوبغاړو حالت او فارم ته په کتلو سره انتخابيږي هغه زیاته کړې ده
ګوره داسې ده چې مونږ چې کله ټیم سلیکټ کوو یا نو مونږ هر اړخ ته ګورو هر جی کې ګورو چې کوم هلک کوم جی کې ضرورت ده نو همدغه هلکان دي چې ډومیسټک کې پرفارمنس کوي او پرفارمنس یې کړی ډیر وخت نه نو دوی به دلته د ټیم حصه یې چې کله د هر هلک ضرورت کېږي بیا اینڈ آف دا ډے مونږ چې کله 11 سکواډ جوړو منگ پچ تا گورو کنڈیشن تا گورو او دل تا منگ نٹ سیشن کو پیغه کی من تا ډیر زیات اندازه کیږي چې کوم پلیئر وس فعلاً په فارم کې ده
افغان لوبډل مشر پټینګار سره وویل هر کله چې لوبډل کوم لوبغاړي تړتیا ولري نو همغه وخت بغور شي دا د افغانستان ورلند دوی مټس سیالي ده افغان لوبډل په لومړی ټیسټ سیالي کې په خت تفاوت خپل سیال ته ماته ورکړې و د ولې د چتر دې ټیسټ سیالي ورسته به دواړه هیوادونه د ورځنې او شلوریز سیالي لوبلړې هم د اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل کړي د ایرلند پر وړاندې د ټاکل شوی ټیسټ لوبډلې په تړاو درته یو ریپورت هم لرو په ریپورت کې به اوري چې ولې ځینې لوبغاړي نه دي غوره شوي ولې ځینې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي نه لري بار بار لوبډلې ته انتخابيږي دا رپورٹ امید ظاهر مل وړاندې کوي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ایرلند پر وړاندې وازینې ټیسټ سیالي د 14 کسیز لوبډل اعلان کړ دا ټیسټ سیالي د فبروري 28 نیټه یعنی د چهارشنبه پورس د عربی متحده امارات په ابو ظبی ښار کې پیل شوې ده رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوا هغه لوبغاړي دي چې لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي اعلان شوی لوبډل کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر رحمان الله ګربز اکرام علي خیل ابراهیم زدران نور علي زدران رحمت شاه عبدالمالک ناصر جمال بهیر شاه کریم جنت ظاهر پختین ضیا اکبر خلیل ګربز نجات مسعود نویز زدران او ابراهیم عبدالرحیم زی شامل دي د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالۍ کې شامل لوبغاړي قیس احمد او یامین احمد زیبیا لوبډلې کې نول شوي دي بلکې چې چټک تو پچون کې سلیم صاحب د لاس ټپونو لامل په لوبډل کې نه دی شامل شوی په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې شامل دي په تړاو ځوان لوبغاړي خلیل ګربز وایي چې په کورنۍ سیالیو کې خې لوبې کړې وي خو مطمئن نه و چې دومره ژر به د ټاکون کې دلګي پام ور واوړي هغه زیاتوي
منګل تا پریکټس کولو پریکټس تللی وو کله سیشن خلاص شو نور علی راغللو مونږ نو خبر چې زو سپارټ کې راتلم او مال تا نیټ سیشن کې ډیر خبالینګ وکړو کوچ او ټول نېشنل پلیرانو از ډیر تشویق ډم ډیر خبالینګ وکړو نور علی راغلو چې کله سیشن خلاص شو ما ته یو ویل چې حج دې مبارک شه هر ته ویل چې څنګه دې سیف څنګه حج مې وطن چې عمره خیا دوه چې حج دې مبارک شه خندل نور لاړلو نور چې مونږ موټر ته وختو ګربز سکواډ را سکړو چې مبارک شه نېشنل سکواډ کې اعلان شوی زه ډېر خوشاله یم تقریبا شل 15 منټه لار ده د مونږ کوم ډل نه زه هغه ځای نه چې راتللم ځان نه پوی نشوم څنګه را ورسېدلم.
د خغلی ګوربز د غوړه کېدو په تړاو د افغانستان د ملي لوبډلې سوري لوبغاړي راشد خان ویل دي خوشاله دي چې ورسربلی ملي لوبډلې ته ځوان لوبغاړي راځي. نو وړي باور هر لوبغاړي چې په کورنۍ یو سیالیو کې ډیره خوالي او حتمانی سمروي ني. هغه خلیل ګوربز ته په یو پیغام کې ویل دي
په دې هیله چې روغ جوړي اول خدای ته ډیره ډیره مبارکي ټیسټ لوبې ته سلیکټ شوی دا ستا مهنت ته خواري ده او په داخلي کرکټ کې ښه پرفارمنس نتیجه ده نو ان شاء الله په دې هیله چې افغانستان لپاره هم همداسې ښه وځلیږي نو ان شاء الله خپل کوشش کړه چې څنګه ډومیسټک کې هماغسې دلته هم نو زموږ دعا درسره ده په دې هیله چې ښه وځلیږي
ډېرې وکټې ترلاسه کړې. نو ویلو دا ایرلند او افغانستان تر دې دمه یوازې یو ټیسټ سیالي کړې ده چې افغان لوبډلې ګټلې و.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
بیا هم د افغانستان کرکټ له ملي لوبډلې بل خبر درته وړاندې کوو. د افغانستان ملي لوبډلې 300 نړیوال سیالي پوره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند پر وړاندې د پیل کړې ټیسټ سیالۍ سره په نړیوال کرکټ کې 300 لوبې پوره کړې دي. افغانستان په 2009 زیږدیز کال کې په لومړي ځل د ورځنیو نړیوالو سیالیو د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړ او له هغې وروسته یې تر دې دمه 300 نړیوالې ورځنۍ شل ورځو ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. افغان لوبډلې د نړیوالو سیالیو سفر په سویلي افریقا کې نړیوال جام ته د لارموندنې په پړاو کې د سکاټلند پر وړاندې پیل کړ. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو وایي افغان اتلانو د 104 شپېتو نړیوالو سیالیو لمنځه واویا سیالۍ کې بریاوې خپلې کړې. 23 سیالیو کې لمات سره مخ شوي، یوه لوبه مساوي شوي او 104 نور سیالۍ بې پایلې پای ته رسیدلې دي. جالبه دا ده چې افغان لوبډلې په 120 ورځو نړیوالو سیالیو کې هم واویا بریاوې خپلې کړې. 24 سیالۍ بایللې دي، دوه مساوي شوي دي او یوه لوبه بې پایلې پای ته رسیدلې ده. افغان لوبډله له دې منځه 4 نړیوالې سیالۍ چې د ټولو 300 سیالیو ستره برخه جوړوي د 2021 زیږدیز کال شل ورځ نړیوال جام رئیسې ترسره کړې دي چې 24 شل ورځې 15 ورځنۍ او د روانې لوبې په ګډون 3 ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. د ولدا چې افغانستان ملي لوبډله په 2019 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا سره د فول ممبر په توګه ثبت شو او هماغه وخت د ټیسټ سیالۍ د لوبولو ویاړ ترلاسه کړ. اوس له نړیوال کرکټ څخه د هندستان په قربتوب له انګلستان سره د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ څلورمه لوبه د دوشنبه په ورځ پرانچی خار کې د هند په بری سره تمامه شوې ده. یاد سیالی د فبروري په 20مه نیټه پیل شوې وو. تر یوې مخه مقابله وروسته هند وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د جوړور د سلیز پر مټ 353 منډې کړې وې او هندستان بیا په جواب کې 302 منډې لرلې چې 46 منډې قرضداره پاتې وه. ملمه لوبډلې بیا د خپلې توپوهنې په دویمې پاړۍ کې د هند ورو توپ اچونکو پر وړاندې مقاومت ونه کړای شو او ټول لوبغاړي په 145 منډو وسوځیدل. د انګلستان له لوري هند ته د 192 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندې لوبډلې د فبروري په 26مه نیټه تر غرمې وروسته د 5 لوبغاړو په سوځیدو سره پوره کړ او په دې سره یې د روانې ټیسټ لوبلړۍ درېیمه پرله پسې سیالي هم وګټله. په دې ټیسټ لوبه کې د هند لپاره په توپوهنه کې دروچاند جوریل تر نور ښه لوبید. په لومړۍ پاڼۍ کې 9 او په دویم پاڼۍ کې 9 سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د هند د توپ اچونکو له ډلې بیا اشوین په دویمې پاڼۍ کې 15، رویندر جدیجا او کلدیپ یادو 4 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان ځوان سوکه توپ اچونکي شعیب بشیر په لومړي ځل د ټیسټ لوبه په لومړۍ پاڼۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول. هغه په دویمې پاڼۍ کې هم 3 وکټې وسوځولې. دواړو هیوادونو په دې لوبلړۍ کې تر دې دمه 4 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي چې یوه یې انګلستان او درې یې هندوستان ګټلې دي. وروستۍ به یې د مارچ په 9 نیټه په درمشاله کې پیل شي. وروسته له هغې چې د آسترالیا پر وړاندې د راتلونکي دوو ټیسټ سیالیو لپاره کیڼلاسی چټک توپ اچونکی نیل واګنر غوره نه شو، هغه په سمدستي توګه له نړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ. تاکل شوې چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د فبروري په 9مه نیټه د آسترالیا او نیوزیلند ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د نیوزیلند هیواد دغه چټک توپ اچونکي نیل واګنر د رسنیز کانفرنس پر مهال وویل ورته سخته ده چې د تقاعد پریکړه کوي. خو ویل فکر کوم نور د دې وخت نږدې شوه چې نړیوال کرکټ لاس په سر شم او نوي ځوانانو ته د لوبېدو موقع ورکړم. و درش کلن واگنر چې د رسنیس کانفرنس پر مهال لستر ګوخ کې روان وی ویل تیرا ونی د نیوزیلند لمشر روزن کې سره ډیره خبره وکړه خو مثبت جواب تر لاسه نکړ. د نموړي په خبره مشر روزن کې ورته ویل چې نور د نیوزیلند د ټیسټ کرکټ په ورس کسیزه لوبډله کې ورته ځای نشته. نیل واگنر د خپل هیواد لپاره څلور شپې د ټیسټ سیالۍ تر سره کړې دي. په 122 پاړۍ کې 218 وکټې اخیستې وي. د هغه د توپ اچونې اوسط 20.5 نوموړي په یوه پاړۍ کې 1 لوبغاړي سوځولي او 9 ځلې د ټیسټ کرکټ په یوه پاړۍ کې 5 لوبغاړي سوځولي وو. نیل واگنر یوازینی لوبغاړی و چې په هیڅ نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس له شلوریزو سیالیو په شلوریزو سیالیو کې د چټکې سلیز ریکارډ مات شو. د نامیبیا کینلاسی توپوهونکی جان نیکول د یوې درې اړخیزي لوبلړۍ پر مهال د نیپال پر وړاندې په 33 توپونو سلیزه وهلې ده. دا په شلوریزو سیالیو کې تر ټولو چټکه سلیزه ده. 22 کلن نیکول چې په 15 نمبر توپوهن ته راښکته شوی و په 33 توپونو یې سل منډې پوره کړې دي. هغه تشپږیزي او 11 سلوریزې ووهلې. تر نوموړي وړاندې دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم و چې په 34 توپونو یې د نامیبیا خلاف سلیزه وهلې وه. دا سیالي د فبروري په 20 نیټه په نیپال کې ترسره شوه چې د 16 منډو په توپیر نامیبیا وګټله. د سوداګریزو لیګونو خبرونه بیا دا دي چې د پاکستان غوره لیګ په نهم پړاو کې د تیرو دوو پړاوونو د اتلې لوبډلې لاهور قلندرز د بیلات لړۍ لا روانه ده. لاهور قلندرز لوبډلې تر دې د مشپک سیالۍ کړې دي او ټولې بایللې دي. د کرکټ پاکستاني مبصرین وایي چې د پی ایس ایل په تیرو دوو پړاوونو کې د لاهور قلندرز لوبډلې د اتلولۍ رازونه ښکاره شول. د دوی پان افغان لوبغاړی راشد خان د لاهور د لوبډلې توازن جوړ کړی و او په اکثرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. د لاهور قلندرز لوبډل مشر شاهین شاه پریدي هم په رسنیزو کنفرانسونو کې د راشد خان د نشتوالي کمی محسوس کړی دی او ویلي دي د نوموړي په نشتون کې د لوبډلې حالت خراب شوی دی. د پی ایس ایل په سیالیو کې تر دې دمه ملتان سلطان، کوئټه او پېښور زلمي یو په بل پسې په اول، دویم او درېیم مقام کې دي. سکل په دې لیګ کې یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او وقار سلام خیل لوبه کوي. دواړه د پېښور زلمو په لوبډله کې دي. وقار په خپلې لومړۍ سیالۍ کې یوه وکټ اخیستې وه خو تر 50 زیات منډې ورکړې وې چې بیا بلې سیالۍ ته نه دی غوره شوی. نوین الحق هم تر دې دمه د منډو د ورکولو له امله ښه نه دی روان خو د لوبې په مهمو شیبو کې د وکټو اخیستلو پر اساس په پرله پسې درې سیالیو کې ولوبید او درې واړه سیالۍ پېښور زلمو وګټلې. بل لور ته د بنګلاديش غوره لیګ سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسېدلې دي. د فبروري په 28 نیټه دویم کوالیفایر ترسره شو چې د بریشال فولټن لوبډلې سیالي وګټله او له کومیلا وکټورین سره به پایلو به ترسره کړي. پایلو به د مارچ په 3 نیټه ده. په دویم کوالیفایر کې محمد نبی او فضل حق فاروقي د رنگپور رائیډرز په لوبډله کې ولوبېدل او د غراز عظمت الله عمرزي هم په یاد لیګ کې سیالي ترسره کړې ده. اوس د والیبال لډګره د افغانستان د والیبال غوره لیګ د دریم پړاو تلولي هم د ام البلاد لوبډله وګټله. د یاد لیګ د پایلو بي سیالي د فبروري په 28 نیټه د ام البلاد او بوست لوبډله ترمنځ ترسره شوه چې 3-0 پر وړاندې ام البلاد وګټله. تر دې دمه د والیبال غوره لیګ درې پړاوونه ترسره شوي دي چې 3 ام البلاد ګټلې دي. د والیبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس سپینغر لوبډلې بیا هندوکش ته په ماتې ورکولو سره دریم مقام ګټلی دی. سکال د والیبال په غوره لیګ کې 3 لوبډلو په 2 ګروپونو کې سره سیالۍ کړې دي. د ولده چې د والیبال غوره لیګ سیالۍ هر کال په ورته وخت کې ترسره کیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې دویمې برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې مو د افغانستان له پخواني لوبغاړي باطن شاه دریمزي سره د افغانستان او سریلانکا په وروستیو سیالیو مرکه کړې ده. تاسو واورئ چې ولې افغان لوبډلې سریلانکا ته په یوه اړخیزه توګه ټولې لوبلړۍ وبایللې.
عبدالرحیم صاحب خبرونې ته ستړی مشي. په پیل کې دا پوښتنه راته جواب کړه چې د افغانستان ملي لوبډلې د وروستیو ناکامیو علت ستا لاندې څه دی؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه. طبعاً چې افغانستان سره کوم پرفارمنس په لاس ورلډ کپ کې وکړو 500 اوریزه کې مونږ درې فل ممبر ټیمونه مات کړل. پاکستان ته ماته ورکړله، انګلینډ ته ماته ورکړله، همدې سریلنکا ته مونږ په ورلډ کپ کې ماته ورکړله. د هغې پرفارمنس په بنیاد باندې د مونږ ډېر زیات د مونږ د هلکانو کانفیډنس لیول هم ډېر ښه و، د مینوال هم ډېر تمه توقع و. ولې د آخري سیریز که مونږ د سریلنکا سره وګورو، لکه څنګه چې تا ویلې چې په درې واړو فارمټو کې افغانستان لوبډله چې د ماتو سره مخصوله، نو طبعاً خوشینوونکې ده. زه به ووایم چې سریلنکا په درې واړو ډپارټمنټو کې یا په درې واړو فارمټونو کې مونږ ښه لوبه وکړله. بیا که راسو دغه د ټیم په هغه کې د سریلنکا درې ډپارټمنټ ته چې کوم دي، د هغوی که بالینګ وګورې مونږ نه بیخي ډېر ښه بالینګ هغوی پر تھرو آؤٹ د سیریز وکړه، د هغوی بیټنګ ډېر ښه وسو، بیټسمینان یې وګورې ټول ریسپانسبلټي واخیستله. همداسې که تاسو وګورئ د هغوی فیلډنګ او سټینډنګ، ودې ما په نظر باندې چې هغوی دغه درې واړه ډپارټمنټونه ښه وکړله، او دغه علت و چې افغان لوبډلې ماته وخوړله.
افغانستان د سریلنکا پر روان سفر کې ټیسټ لوبه هم بایللې، یورزنی سیالۍ هم وبایللې، او دوه شلوریزې سیالۍ هم وبایللې. د سریلنکا لوبډله پیاوړه شوې که افغان لوبډله کمزورې ده؟
رښتیا خبره چې افغان لوبډلې کترو ده. د افغانستان د کرکټ هیسټري ته مونږ وګورو، د افغان لوبډلې ټوله تکیه په د مونږ په بالینګ ډپارټمنټ باندې وه. چې کوم بله حمید حسن مونږ سره وه، هغه وخت کې حمید و، بیا دولت او شاپور دا خلک ورسره ول. د راشد خان راتګ سره د افغانستان لوبډله بیخي ډېره زیاته په بالینګ باندې تکیه سوله. مونږ داسې یو پیریډ هم نه لرو، یو وخت هم نه لرو د مونږ په دغه ټیم کې چې د مونږ ډپارټمنټ د بیټنګ ډپارټمنټ دومره زیات قوي اوسېږي چې مونږ ټوله تکیه په بیټنګ ډپارټمنټ وکړو. رښتیا هم په دغه سیریز کې د افغان لوبډلې هغه بالینګ چې سره کوم په کار ده هغه سې نه ده. علتونه خو یې ډېر کېدلی سي، خو یو علت د ما په نظر باندې د راشد خان نشتون یا د موجود نشتون هم ده. بله خبره به زه وکړم چې سریلنکا د کنډیشن ده، د هغوی هم کنډیشن ده، خو د مونږ لوبډله هم د تېرو 2-3 کالونه په دغه آسیا کې لوبې کوي. په سریلنکا، بنګله دېش، هند کې مونږ میچونه وکړل، په دوبۍ کې اکثره نو داسې وګړو تور هم مونږ نه ده کړی. یورپ ته یا بل ځای ته که مونږ ووایي، مونږ خلک هم مونږ هلکان هم د کنډیشن سره بلد دي. ولې سریلنکا چې ده د خپل کنډیشن د استفاده وکړه نه، کنډیشن یوازې دا نه ده چې ته د آب و هوا سره بلد سي، بلکې هغه پیچونه دي. په هغه پیچونو باندې د سریلنکا لوبغاړي هغوی ډومیسټیک کرکټ هم دلته کوي، او اکثره خپل هوم کنډیشن ده. بل کیوریټر هم دی هغوی ده، هغه د هغوی ته ښه معلومات هم کیږي. هغه کیوریټر هم ورسره خپل نظر او شی نه شریکولی سي، او دوی چې سره کوم وغواړي چې سره کوم وکټې مونږ ته جوړه کړه، د خپل په خوښه باندې دوی ځان ته وکټې جوړوي. وکټې عموما چې ما په دغه درې ټول میچونو کې کتلې دي، فلایټ وکټې دي، بیټنګ ټریک دي. ولې د مونږ بیټسمینانو هغه سي استفاده ته ونکړل سره کوم چې په کار وو؟ که مونږ او تاسو صرف د یو شي یاد اوري دلته غواړم چې که مونږ او تاسو وګورئ، د ټیسټ په درېیمه ورځ باندې ټوله ورځ د افغانستان لوبډلې په لاس کې وه. ولې مونږ ته استفاده ونکړل؟ په هغه ورځ باندې مونږ 80 ولوبول او ټول 200 رنزونه وکړل. نو دغسې فلایټ وکټونه، دغسې وکټونه به ته استفاده کوي، او کله چې څوک ترې ښه استفاده کوي هغه به برلاسی موسیقي او هغې رزلټ به هم ښه وي. نو سریلنکا ما په نظر ته ټول د خپل کنډیشن نه پوره استفاده کړې ده.
په شلوریزو سیالیو کې اکثره خلک ابراهیم ځدران د لوبېدو قابل نه ګڼي، او وایي هغه یې لوبډل مشر کړی دی چې مناسب کار نه دی. دا پریکړه ستا لاندې څنګه ده؟ آیا د راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او نور احمد په راتلونکي کې ډکولی شي؟
د ابراهیم په اړه باندې دومره وایي چې ابراهیم ون آف د بیسټ پلیئر ده په ون ډے او په ټیسټ کرکټ کې. ولې په ټی ټوینټي کې مونږ داسې تر اوسه په چا باندې کار نه ده کړی. کله چې کار ته په چا باندې وو کې بدبختانه په تېرو یو نیم کال کې د مونږ شپږیز هم نه ده سوې ده. د مونږ هغه لیګ چې د هغه تر اوسه پورې نامعلوم ده. نو کله چې ته کار ونه کې په لوبغاړي تیار نه کې، او بیا دغسې غټ میګا ایونټ چې را روان یې، هغې لپاره به ته لوبغاړي تیارې. نو ابراهیم په صحیح ده په شلوریزو کې اوس لپاره ما په نظر ټیم سره ښه ده، ځکه هغه یو سایډ یې کور کړی. د شلوریزو د کیپټنسۍ په اړه، په کیپټنسۍ کې ما په نظر باندې ابراهیم ته ډېر وخت ده، او مشکلات هم لري. په کومه تاسو ښه مثال دغه لاسټ میچ ورکو، په آخري میچ کې دغه دویم میچ کې نبی بالینګ وکړ، ټول نه بیسټ بالینګ وکړ، په اول میچ کې بالینګ ونه کړ. د فیلډنګ پلیسنګ په هغه کې هم دا لږ ډېر مشکلات لري، د بالرانو په استعمال کې هم مشکل لري. او بل خبر د کیس او د نور احمد ته وکړه، کیس او نور احمد چې رښتیا خبرې ون آف د بیسټ بالران دي د افغانستان په ینګ جنریشن یا په دغه بدلون کې اپکمنګ فیوچر سٹار کې خو د راشد او مجیب جې لا ډیر وخت ضرورت د چدا دوړې کور کې او راشد شتون بل خصوص په ټیم کې هغه 3-in-1 د تاته فیلډینګ کوي تاته بیټینګ کوي او د تاته بولینګ کوي بیخي اپشنل د تاسو ګوري چې هغه سره کم بولینګ کوي ایکسپشنل د سره کم بولینګ کوي سره کم لاین لین کې بولینګ کوي کله چې هغه وکټ یې اخلي نو هغه ټول ټیم ځان ته په بیک فوټ باندې بوزي د مجیب شتون هم د ما په نظر باندې په ټی 20 کې په ون ډے کې ډیر زیات هغه خو اوس دعا کوم چې دواړه تعالی پاک روغ صحت ورکړي او ټیم دراسي نو کیسا او رحمت کې ما په نظر لا ډیر وخت تر سو دی دواړو هغه ریپلیسمنٹ وسیږي
پټیسټ او رزنیو سیالیو کې د لوبډل مشر شهیدی پرفارمنس هم خلک نقدوي وای په لوبډل نور بوت شوی دی
رښتیا هم د اشپت پرفارمنس روس ته لوړ کپ نه یو څه اندازه خراب شوی دا او که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د ټول کپتانان چې دی هغه لیډینګ فرام د فرنټ کوي که تاسو اخري میچ د انګلینډ او د انډیا سره وګورئ په ټیسټ میچ کې چې روهیت شرما سره کم یو اننګز وکاو سره کم څه حالات نه غټي مباسه نو د اشپت یو شی بس دوه مچ د اشپت کنسرن ما تخکاری هغه د هغه سټیک ریټ د نو په دې هله چې هغه راسي او هغه لیډینګ فرام د فرنټ کوي او دا ټیم ته یو خم مومنټم ورکي او دا به یو رول ماډل غوندي وسیږي خپل انډیویډوال پر پاکستان وخه کې چې دې کریډیټ اغستلو حق لري نو همدا غسی بیا کدوې ذمہواری حکم لري کله دې بایللو بایللو یلتون هم دې تورګر دې کوچ کپتان او ورسره کم سٹاف چې دې کوچینګ وسیږي
ملي لوبډل ته د سو نوې ځوانانو انتخاب په کوم سترګه ګوري نوې زدران او وساق رحیمی وس لوبډل سره دې همدا بسنه کوي ک په دې برخه کې لا ډیر اړتیاشته
ور نشلتین ته د نوی الکان هغه سره کوم چې نوی الکان چې دی هغه د هیواد فیوچر او د کرکټ فیوچر سکیور کوي دا هغه الکان چې په ډومیسټیک کرکټ کې پرفارمنس کوي وټ ایور چې هر څوک هغه د حق لري هغه د غیبیلیټی لري او هغه د دې جوګه د شبای د افغانستان لپاره کرکټ وکي دوی دی باید ځان سره وګرځي دوی د نشلل ټیم کمپونو کې ورته موخه ورکړي دوی د کوشش وکړي چې دوی تل لپاره د 18 ټورونه ارینج کړي دوی کوشش کبوټ کوشش وکړي چې دوی لپاره ان سی ا داسې مونږ کوي چې ته د سیو منظم ان سی ا ولر او هغه سره کافی امکانات هم دوی برابر کې هغه کم ریکوایرمنټ چې د کرکټ د کم فیسیلیټی چې دي نو هغه ورته برابر کې د افغانستان کې بیخي ډیر زیات ټیلنټ دا نور په کار هم دا چې په دغه ټیم کې دغه دی دی د تغییر پروسس شروع شي ځکه که تاسو وګورئ ټوله دنیا لګیا د خپل نوی الکان د 2020 شورت کپ لپاره ونډي چې کوم را روان دی هغه لپاره تیاری دوی شروع کړی دا نو د ما په نظر باندې د هغه لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په کار د چې نوی الکانو لپاره دوی سرچ کی دوی لټنه وکي او هغه الکان چې په ډومیسټیک کرکټ کې په هر فارمټ کې پرفارمنس کوي هغه ته باید سپورټونه پیدا کړي او هغه ته جای ورکړي ځکه چې موږ د کرکټ لوبغاړي دي کوم غو تاسو بل خبره زو کومه کبه ټیسټ کرکټ تر اوسه د افغانستان لوبډله هم دا اوس په ټیسټ کرکټ کې تقریبا لسم پوزیشن نه مرسته ده نو دغه د ټیسټ چمپیونشپ خو راتلونکي چې په 2025 کې کیږي دغه نه خو موږ اوس اوټي خو د 2020 لپاره چې کوم ټیسټ چمپیونشپ کیږي نو د افغان لوبډلې لپاره ما په نظر دغه خو وخت د دوی وکول شي چې د ټیسټ میچونه ډیر زیات ارنج کړي نو له هیوادونو سره والکانو ته چانس ور کی ترڅو د 2020 کال د ټیسټ چمپیونشپ لپاره افغان لوبډله اټ لیست چې په غلس ټیمونو ټاپ 10 ټیمونو کې پښپغم مو ماتم پوزیشن باندې موجود اوسېږي دا د افغان کرکټ لپاره او د افغان لوبډله لپاره ډیر زیات خزیره وي ځکه چې څومره خپل ټیسټ کرکټ کې ځلېږي مغمره به د سی سی او د دنیاوالو ته تفاهم کیږي
د افغانستان ځینې مهم توپ وهونکي نجیب زدران او رحمان الله ګربز هم د خلکو تر سختو نیوکو لاندې راغلي دي ولې د دې لوبغاړو لوبې خرابې شوې دي
د ګربز رښتیا هم پرفارمنس یو څه وخت کېږي چې خراب ده په دې هیله چې هغه بیرته راسي زه ما په نظر د ګربز هم د خپل پوزیشن ښه ده ځکه چې ګربز سره کم کرکټ کوي هغه اټیکنګ کرکټ کوي اگریسیو کرکٹ کوي نو د ټیم لپاره باغ اخی کاغه تا ته په ون ډے کې شل اور لوبې نو د سیو پلیټ فارم ته تر کوي په لاس باندې چې ته مو کول سي چې یو غټ ټارګټ په سیلار سي همدا سي کپ ټي 20 کې هغه د سرکل شپږ اور لوبې نو هغه کول سي چې تا ته یو پلیټ فارم جوړ کړي د ټیم لپاره نو د ما په نظر باندې دغه پوزیشن خې ولې هغه تل فوکس کول پکار دی لګ په وکټ ریټ کول ورته پکار دی او لګ په ځان باندې کانفیډنس پکار دی اکسترا هغه اور کانفیډنس کېدل وته نه دی پکار نو بل څومره د پمیرټ سره لوبه یا عمر بدر رزلټ هم خو وسیږي د افغان لوبډلې په میډل آرډر کې تاوی لري چې د ډیر وخت منګم دغه مشکل درو منګ میډل آرډر کې کله عظمت راسي کله ګلبدین مخې راسي دیما په نظر باندې په ټی 20 کې د نبین دوی د ون ډاون پوزیشن استفاده وکړي دا دی البته ما شخصي نظر دی یو وخت منګه کته کله چې انزمام کوچو نبی ون ډاون تر کوس کړه د ون ډاون پوزیشن تر اوسه و دا غا د رزلټ هم خو او د نبی دغه د کیدر اخري وخت هم دغه ورک اپ به خیر اندیز دی نو فکر نه کوم چې ورک اپ نه روسته دا دومره ډیر کرکټو کې چې دبل ورک اپ ولر سي نو کوم دغه اخري وخت د منګه دغه استفاده وکړو د ما په نظر بدل نه او د میډل آرډر پوزیشن دغه په ونډه کې د منګه کنسرن هم داسې پټیس کې هم کنسرن و نو دغه الکانو ته خیر د لګوخ ورکول په کار دی او یو صحیح پراپر بیټسمنانو ته دلته پوره چانس ورکول په کار دی ترڅو دغه یو څه چانس ورکول سي او اته میچونه لس میچونه مسلسل ورکول سي چې هغه هم د خپل ځان شو کې او هغه سره ځان ایجست کړي داسې نه کیږي چې د ووم بیټسمن ته په ونډون راکول دوه کله بیا ونډون تینځم ته بوځه نو هغه کنسیسټنسي دلته منځ ته نه راځي نو د ونډون پوزیشن لپاره تیم ورکول په کار دی او دا په کار دی چې دوی په هغه ډومیسټک کې کم کرکټ کوي یا دوی چې کم پریکټس کوي نو هغه کتم ونډون پوزیشن ته راځي نو ته مجبور یې چې په نت کې په نوي بال باندې پریکټس وکړي یا په میچونو کې وامه میچونه دوی چې کم کوي یا که دوی په ډومیسټک کې کم کرکټ کوي نو د ما په نظر باندې دغه پوزیشن لپاره یو پلیئر جوړولو لپاره کار ته ضرورت د وخت ته ضرورت ده تر څو چې دوی کارونه کې وخت ورنه کې لوبغاړي ته نو دغه ستونزه به همداسې دوامدار اوسېږي رښتیا هم چې د ګربز په لاس شپږ اته میچونه بیخي ډېر خراب تللي دي همداسې د نجیب هم ورسره خراب تللي دي ما خپل یو شخصي نظر دغه هلکان د موږ لوبغاړي چې کله موږ او تاسو وګورو یو لیګ نه خلاص نه بل لیګ ته تللی بیا بل لیګ نه خلاص نه بل لیګ ته تللی دغه هلکان داسې نه دي چې دوی مشکلات نه لري یا دوی په خپل بیډنګ کې داسې ویکنس ونه لري چې یاره دوی په هغې باندې نو د ما په نظر دوی رست هم ضرورت لري دوی په خپل ټیکنیک سمولو ته هم ضرورت لري او دغه مسل هم دوی چې دا بدن د کوم مسل دی یا کوم عضلې دي دام آرام ته ضرورت لري نو په کار خدا دا چې دوی د خپل لیگ کرکټ لګ راکم کې هغه څومره چې دوی وکولای شي چې بیا ته د افغانستان لوبډلې لپاره فریش راسي تازه راسي او کته ریګولر کرکټ کې نو دا انسان دا هغه مسل وی کېږي انسان په دې ماشين غو نه دا چې مسلسل ټول عمر به لګي او سیږي نو دې سره یو بل شی هم ضرورت دی ما په نظر د بورډ لپاره بورډ ته پکار ده چې د لیگ پالیسی جوړه کړي هر څومره چې دوی وکولای شي چې هغه لیگ په دې الکانو باندې محدود کړي او عمر به دوی په نېشنل